دا مشال لري د نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې سلورو منیټه ده. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال لیډیو په دغه خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. زموږ اونیزه خپرونه جمهوریت به هم اورې. خو په پښتونخوا کې 12 بجې شوي دي. رومبی د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه
تلمشه لمړی د خبرونو اثر ټکی د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وايي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. په کابل کې د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ او د ټولنې یاري کاش په ګم غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. او سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوال اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې د مشال اړیو ازادي څنګه ته ویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دي. د زیاته کړه
روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د فایل په اړه بحثونه به په لومړی ټوب کې وي. او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډې دي. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو.
ټاکل شوی چې د سرتاج عزیز د سیمایزو هم اقتصادي همکاري او د ټولن یاریکا پښوګم غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بارنو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. په کابل کې د سیمایزو اقتصادي همکاري او د ټولن یاریکا پښوګم غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیش هیوادونو او سلويختو نړیوالو مرستندوی تنظیمونو استازي ګډون لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان د بارنو چارو وزیر، د ایران د کورونو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز ویراګانی کړي او دوی ټولو په افغانستان او په سیمه کې په اقتصادي پروژو کې د خپلو هیوادونو د همکارۍ څخه ډاډ ورکړ او ملاتړ یې څرګند کړو. پرون د غونډې د پرانستلو پر مهال د افغانستان د بارنو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویل په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دغه برخو کې همکاري ته چمتو دي. لدین وړاندې د ریکا 15 غونډې په کابل، نوی دلی، استنبول، اسلام آباد او دوشنبه کې شوې وي. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له 8 منټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. نوموړي وویل چې صوبایي حکومت په روان کال کې د 200,000 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو او تر اپریل میاشت پورې تر 500,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. د زیاته کړه
هر تاریخ منه اوس یو مخاندګی ده هر میز لیټریسی ده. په دې ورځ باندې موږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو. نو اوس دا د 2,000,000 ماشومان موږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور داخل شي په دې سره ورغښتي.
خو په صوبا کې د تعلیم پرمختګ لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې باید صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د خبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنی په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس را بللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنی مشر رضیالدین پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې نړیوال کانفرنس به په پیښور کې د نومبر په میاشت کې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د تیلو او ګیس راویستونکو شپږو کمپنو سره له وړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي او د دې کانفرنس مقصد د تیلو او ګیس نور نړیوال شرکتونه په خیبر پختونخوا کې سرمایه کاری کولو ته هڅول دي. نوموړي ویل چې په دې صوبه کې په تیرو دوو کلونو کې د تیلو پیداوار له مخکې نه زیات شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو نړیواله غونډه جوړ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یونیسیار وایي نادر فرهاد مشال اړیتوی ویل چې په غونډه کې به په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنیدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندوی هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. د فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری له مرستندوی هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوزي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداري ورکړي چې دغه شان فوزي عملیات او سره به بې ثباتي رامنځته کیدلی شي. سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې دوی په هغه رپورټونو خبر دي چې کیدی شي روس په شام کې فوزي سرتیري او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغه رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. دا په خبره د بشار الاسد رژیم سره هر قسمه مرسته که هغه فوزي وي او که مالی وي دا به ګډوډي رامنځته کړي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په ټولنیزو ویبپاڼو د شام جنګیالو په ادلیب صوبه کې د روس د جازونو او ډرون تصویرونه خپاره کړي دي. او وروسته خبر د ایران د پارلمان مشر وای د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجانی اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغو بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجانی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې هم دا را زیاته کړه چې د دې موافقې د سړنې په مقصد د ایران پارلمان یو کمیټه هم جوړه کړې ده. دا تر اوسه پورې د مشال رادیو خبرونه او په اخر کې درته د له اسلام آباد نه د مشال رادیو همکاري رابی اکرم خان د موسم حالو د کرنسی به یو
نن د پېښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیه خرڅول کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه یو یورو په 1.19 روپیه او په 1.19 روپیه یو ریال په 1.25 روپیه خرڅول کیږي او په 1.90 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.80 روپیه او په 1.50 روپیه یو افغانۍ په 1.60 روپیه او په 1.20 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 2.40 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 2.50 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور او کوئټه کې د باران امکان دی او په بنو کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 22، بنو کې 30 او 40 او په کوئټه کې 10 او 19 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد اوردونکو د مشال ریډیو دی په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم اوریدئ شئ. د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار وای هیواد شمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو تربنز د سولې د دویم پړاو د خبرو امکان برابر دي. د پاکستان لخوا د افغان حکومت او طالبانو تربنز د سولې خبرو زميني برابرولو په اړه افغان کارپوهان سوای
زمنه یو نیک پالګنو او دواړه خواوو ته دغه وجنه چې کیږي دواړه خواته د افغانستان او د پاکستان سری پولیسونه سبا او بربادیږي.
او په خیبر پختونخوا کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم شروع شوی دی خو څېړونکي وایي موجوده سکولونو کې زده کوونکو ته د اسانتیاوي برابر کړي.
وم اولډ اسکنشه دي کې مونږ ته 12000 کمرې پکار دي په پرایمري لیول باندې او بیا مونږ ته 21000 استادان پکار دي.
نور هم یو شمیر راپور لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمګړومبه موضوع ته د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سرکار سرتاج عزیز ویلي دي هیواد چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته امکانات برابر کړي. سرتاج عزیز د مشال ریډیو د افغان څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي اسلام آباد به د دوړو خو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران غواړي. په دغه اړه باندې د احمد تکل راپور.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو صلاحکار وایي ک افغان حکومت وغوړی هواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښي سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی ټوب کې وي او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځندې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډید. د طالبانو لخوا د مولا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړې. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت هم له ګواښ سره مخامخ کړی. پتیر او څورازو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلا بیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوي چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړي او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو صلاحکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی له افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
څنګه چې موږ ورته د پاکستان حکومت وايي هواد چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکانات برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روجي په میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لومړی پړاو په پاکستان کې شوی. خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته دا خبرې وځنډېدې. د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو په کابل کې د سیمیزو اقتصادي همکارۍ غونډې پر موضوع زموږ همکار ګل ایاز د افغان کارپو جنرال امر الله امان سره مرکه کړې ده. دغه خبرې
د کاغلی سرتاج عزیز خبرې چې موږ واورېدلې او دغه وړاندې شوی ده، دا موږ یو نیک فعال ګڼو او الله دې په دې کې د رحم اوبه واچوي او دواړه خواوو ته دغه وژنه چې کېږي دواړه خوا ته د افغانستان او د پاکستان شریف ولسونه تباه او بربادېږي. د نورو ملکونو د اهدافو او د سیاسي اهدافو او د شخصي اغراضو په قرباني کې د افغانستان او د پاکستان خلک تلفات ویني او دغه تیاروالی ته دا وړاندیزونه چې کېږي دې ته یو نیک فال نیسو او نیت به ورته ښه ونیسو.
د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې ریکا غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. تاسې دا غونډه د افغانستان او د سیمې لپاره څومره مهمه بولئ؟
وزي خبره ده چې ټول ژوند د انسان په اقتصاد باندې د ملکونو هم او د کورنۍ په ملکونو پورې اقتصاد دی په حق لبانی دا د منطقې لپاره، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره، د ټول ملکونو لپاره یو متحد اقتصادي تړاو په خاطر باندې دوی وکولای شي چې دغه غونډه بل اخره په اخر کې پر ووت تعهد سره خلاصيږي او دوی وکولای شي اقتصادي همکاریګان یو بل سره ولري دا ډیره په ګټه باندې ده او مجبوره نه چې دغه شپږمه غونډه ده او په ووم او په اتمه کې یو عملي بڼه ځانته ونیسي او پروتوکولونه وشي او دا قراردادونه د یو بل ملکونو په مابین کې د اقتصادي امضا شي دا یې دوی په ګټه باندې ده.
جنرال امر الله امن صاحب کو ګروپ د سیم حالات تنو د افغانستان چکم گاونډي هیوادونه دي نو خپل منس کې اختلافات یا چکم اړیکې دي هغه پیچلې دي نو آیا تاسو س ګومان کوئ چې د دې د غونډې د لارې به هغه د اعتماد سازي لارې به حال هوار شي او کنه
په دې باور مونږ چې کله دا چې قراردادونه کېږي دا شغل کېږي د اقتصادي تړاوونه وشي د لارې بندوال خلاص کېږي او هغه تړاوونه او هغه اعتمادي ګامونه چې دي بے مفہوم ابھی اتنا دیگر مابین پر آگے لیجیے اگر ہم نہ پکی گی اگر ہم اس پہ کی گی لفاظ دے کے دل دے ہر ملک دے وہ شخصی تاجر نے نیو نے یہ ملک پر ہم دا دے دو مکی کسٹمون اخر سن پر تے پر تی دا فضا دے اعتماد تے اکسی کی اور تے تے گورا تا او دا دے تجاران اور تا او دا اقتصادی کنٹرکونے پکی گی او یو دے بل سر اموال او اجناس تبادلہ کی گی دا خپل یو مینا یو محبت مابین تر اجی
مرکمه اوردو اوردونکو ام په دغه موضوع کې پات کیږي په کابل کې د سیمایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان، ایران او د پاکستان ډول پورو چارواکو ویناګانې کړې دي چې تفصیلي لږ شی وړاندې له کابل د مشال لیډو خبریال قسیم سلمل را سره شریک کړي.
من د سیمایزو اقتصادي همکاري او افغانستان د اقتصادي افغاندې دوه هم ورلته چې دا وڅو یا را بلل شو هغوادونو یو څو د استازو برخه اخیستې ده او د نن د کونډې پر نتایج او د خپلو هېوادونو پر خبروں کی پاکستان کی
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه د سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو د یوې هفتې مهم پیل کی. ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې پکار داده چې دیتہ زده کوونکو ته سنتای ورکیو دا په ترجیحي بنیادونو باندې دا ستوزه هواره کی په دغه اړه باندې لپی خبره زلانی سبزی نور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې صوبایي حکومت د 200,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو چې نږدې 15,000 ماشومان یې د روان کال اپریل په میاشت کې سکولونو کې داخل کړي شوي دي او د نورو 200,000 ماشومانو سکولونو ته راوستلو لپاره پر روانه میاشت کې مهم پیلوي.
هر تاریخ منه اوس یو مخاند دیده هر می لټې سي دی په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو او زمونږ د دې کال لپاره 7,00,000 ماشومان ټارګټ کړیو کنه او په دې کې سپاسا 15,000 ماشومان په اپریل کې انرولمنت کړو نو اوس ترپ ډیر پونې دو لک ماشومان موږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور دخیل شي په دې سفر میاشتې.
د تعلیم د پرمختیا لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پختونخوا مشر عمر اورگزی وای چې لسکولونو به هر ماشومان سکول ته راوستل د ستاینې وړ ګام دی، خو باید حکومت په سکولونو کې د شته زده کوونکو د تعلیم په معیار او اسانتیاو باندې هم پام وکړي.
پرسنټ سکولونو نسی ځاو کې د بجلی سہولت نشته، 15% سکولونو نسی ځاو بونډریوالز نشته. چې موږ د 8 لک مشومان سکولونو ته راولو د کې موږ ته 12000 کمرې پکار دي. د سکولونو کې کوم الریډي سکولونه نشته، نو سکولونه کوم الریډي سکولونه نشته د کې موږ ته 12000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې، او بیا موږ ته 21000 استادان پکار دي. خو اوس که موږ یو سیټ ته انرولمنت کمپین چلو صحیح خبره ده، ډیره ښه خبره ده، خو بل سیټ ته ګورنمنت دا پکار دي چې یاره د ماشومانو لپاره سکولونو کې چې کوم مسنګ فیسیلیټیز دي په دې باندې غور کړل شي.
خو بیا رفیق خټک وایي چې په سکولونو کې د نوو کوټو جوړولو لپاره حکومت سخت کال 10 ارب روپۍ فند جاری کړی دی، او د استادانو کمی پوره کولو باندې هم کار روان دی.
کوم ځای کې بې ضرورت ته کمره نشته، کمره جوړیږي پیرنټ ټیچر کونسل په تور باندې. هغه مومه مسانی راوسته ده سی ان ډبلیو ډیپارټمنټ بو کلونه پکې لګي ځل دی، هغه بو پکې لګي ده بیسیک فیسیلیټیز کې لکه بو بونډ ریوال دی چرتا ګروپ نه غدي لیټینز دی تزانو کمې دی. هغه کې هم موږ پیکاله د فاینانس ډیپارټمنټ موږ ته وزره پوښتنه نوی منظور کړی دي چې هغه موږ اشتهار کړی دی په هر ضلع کې، او د ان ټی ایس په ویب سایټ باندې پرته دي ان ټی ایس په تور باندې ورته کیږي په 3 سپتمبر میاشت کې به هم بدلی شي. کفیری
د پاکستان بیرو آف سټیټسټکس د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په 1024 او په قبایلی سیمو کې په 1024 ل 1500 تر 1400 عمر لرونکي ماشومان سکولونو کې نه دي داخل. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د تیل او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیل مو د زیرمو په اړه د نومبر په میاشت کې د نړیوال کانفرنس را بللو اعلان کړی دی. د تیلو د صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې حکومت د تیل او ګیس د شپږو کمپنیو سره د وړاندې نه لوزنامې هم لاسلیک کړي دي، او د دې کانفرنس مقصد د تیلو او ګیسو نور نړیوال شرکتونه په پښتونخوا کې سرمایه کاری ته هڅول دي. تفصیل په خبره غلام غوس په دغه راپور کې راکړي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د نړیوال کانفرنس په لړ کې د پښتونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
خوشی بګو د پېښور کې وشي ده، او دا تقریبا 15 نومبر نه 30 نومبر په مېز کې به دا کانفرنس کیږي. ولې چې موږ انټرنیشنل چې کم کمپنیانې دي هغه سره موږ خبرې ترې شوې دي، نو موږ ته دا د جیولوجي پته ولګي دا چې دلته ریزروس څه دي، دا به موږ پریزنت کوو دې کمپنیانو ته. نو هغه کمپنیانې چې به دلته به انویسټمنټس کوي
په پښتونخوا صوبه کې د تیل او ګیس سرکاري کمپنۍ د پاکستان په عین کې د اتلسم بدلون او د صوبایي خودمختاری تر لاسه کولو وروسته جوړه شوې ده، او د یادی کمپنۍ مشر رضی الدین وایي په تیرو 2 کلونو کې د هغوی د کمپنۍ د هڅو له وجې د تیل او ګیس په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. رضی الدین زیاتوي د تیل او ګیس راوستونکي شپږ کمپنو سره صوبایي حکومت په خپل نیخ پنیغه لوزن نامه هم لاسلیک کړی دی.
دو کار مکه مونږه 30000 بیرل مونږه پروډکشن پر ډے اوس 50 دی، او ګیس هم زیات شو. ایل پی جی تقریبا 10-12 ټنو، نو تقریبا اوس 500 ټن ته ورسېدا. جی جی مونږه شپږ معاهده کړی دي، نو اوس هغه تکا کی لګیا دی. نو هغه چې یو خو تیل ګیس روزي نو مونږه خو رویلټی ملا دیږي، او هغه نه علاوه دغه چې کم پروفیټ بې هغه ته مونږه حصہ ملا دیږي. دغه
خود اقتصادي چارو کارپوه ریاض داوودزی وایي د اتلسم بدلون وروسته صوبو ته ځنی اختیارات ورکړی شوې دي، ولې اوس هم صوبې په خپل مټ د بهرني هیوادونو د شرکتونو سره د لوی کچې لوزنامې نشي کولای.
خاص حد نه زیات لکه یو ربیو نیمه رب روپو پر سرمایه کاری چې دا کیږي، نو صوبې حکومت سره ایم او یو سائن کیدیش خو دین بره چی وی باغه بیا کونسل اف کامن انٹرسٹ ته ای دادی له سوورن ګارنټی ورکړي کیږي د دې څه ګارنټی نشته لري چې صبح غواړي چې دادا فلانی ملک دا کمنی چې دا به حتمن راځي او هغه راشي او هغه کار وکړي.
خو بلې خوا ته د پښتونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین وایي دوی هڅه کوي چې د مرکزی حکومت نه خپل حقونه او اختیارات ترلاسه کړي.
د صوبې چې کم حقوق دي آرټیکل 158 157 اور 172(3) په دې باندې دغه حقوق راکړي چې موږ دلته تیل وباسو 50,000 بیرل تیل وباسو ټول هغه پنجاب ته ځي او هغه د ریفائن کیږي بیا واپس راځي ګیس هم پنجاب ته روانه. خو موږ ټول روړی کوي.
د رضی الدین په خبره د خیبر پښتونخوا حکومت د یو عرب روپو په لګښت یو تکنیکی لیبرټری هم جوړوي چې مقصد یې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د قدرتي وسیلو او ځمکې د جوړښت یا جیالوجي مطالعه کول دي او دغه هر څه سرمایه لګونکي نړیوالو شرکتونو ته ښودل دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوس ارزو خیبر قبائلی سیمې ته د قبائلی سیمو د هلال احمر د ادارې مشر ملک اکرام الله جان کوکی خیل ویلي دي چې دوی به ډېر زر د خیبر قبائلی سیمې د ملک دین خیلو د قبیلی کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکولو د سینټر پرانستو کی. په قبائلی سیمو کې د قبائلی سیمو ته د ستنو شو کډوالو ته د خوراکي موادو ورکولو په اړه زموږ همکار مجید بابر د اکرام الله جان کوکی خیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کډوالو لپاره دا محل په کومو کومو سیمو کې د سنټرې جوړ کړل شوی دي. نوموړی وای
مونږ چې کوم یو فلحال خو شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي هغه لا چې کوم په کې موجود دي په اف آر بنو کې ډومیل کې هغه 15,000 کډوالو لپاره مونږ 2 فوټ پوینټ جوړ کړی دي. دا غین علاوه چې کا خل کام تا کم بڑے تا واپس راغلل هغه دروي زرا و 200 کډوال کورانی چې یغه ته مونږ په تلنګا او ملوړ دوا علاقې هغه کې فوټ پوینټ سمو ته جوړ کړی دی. هغه حرام یې څو تخ خوراک ورکړو او غین علاوه چې اوس کم نوی کډوال واپس ول هغه مزین خل دي چې 15,000 کورانی هغه د پاره مونږ دا یو سورځو کې به یو د ملګین خل په علاقہ کې به یو هغه ورته جوړو فوډ پوینټ چې هغه ته 15,000 کډوالو ته موږ خوراک ورکړو. دا خوراک به موږ ته دبليو ایف سی راکړي ورلد فوډ پروګرام او دا به موږ ته کډوالو ته رسو.
دینه مخکې به دغه د خوراک د مواد به د کډوالو ته د فاډا ډیزاستر منیجمنت ادارې او نور ادارو ورکولو. دا اوس تاسو ته دا کوم اضافي یو دغه ملو شوی دی چې تاسو هم دغه کډوالو ته د راشن د پاره د حل دلې کوي؟
بالکل، دا خبره رښتیا ده چې د حلال احمر دغه هغه نه دی فیلډ چې دغه کډوالو ته خوراکونه ورکړي. او دا چې مونږ ته راکړو وجه دا ده چې کم افر بنو کې مونږ خدمات انجام کړ هلته زمونږ نظام چې دی د نورو این جی اوز په مقابله کې ډېر زیات بهترین دی. او دا یو درې میاشتې مخکې چې کم د ورلد فوډ پروګرام مشره ده لولا کفرو هلته بنو ته زمونږ فوډ پوینټ ته راغله هلته زه موجود وم او مونږ چې کم کار دی هغه وس پیلو. دا غره پاس چې مونږ ته نن د ملګری خیل چې کوم پوینټ دا هم راغلو چې درسته درک کول ته مو خوراک ورکړو.
کوکی خیل صاحب دار ته وایي چې دغه پوینټ کم جوړ شي دغه ته کې بستا سو سمره رضاکار موجودی او دغه کډوالو ته به کم کم راشن ورکړي.
دلته په تقریبا زمونږ 250 رضاکاران موجود وي او دلته به مونږ تقریبا هر میاشت اتیا کیلو وړ ورکو داسې 15 کیلو با اویل وی تیل به وی چانو دال چی 8 کیلو وی او درنګي یو کیلو د مال کی ټیکټ به کلا کلا ورسره چای راشي کلا ورسره داسې پکې اوریجم راشي دا چې کوم فوډ ټیک دی دا به دې څخه
راشن ورکوي او
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو
په پښتونخوا کې د غرمې دورستې بجې کېدونکې د اوریدونکو د ګل ایاز نه د وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته ته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په دورشل کې نن د مشال اړیو ازادي څنګ ته ویل چې اسلام آباد د کابل خوښ سرسم هم هر راز همکاري ته چمتو دي. په کابل کې د سیمایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یاري کا شپږم غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دې شهوادونو او سلبیخ نړیوالو مرستندوی تنظیمونو استازي ګډون لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان د بارونو چارو وزیر، د ایران د کورونو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویناګانی کړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له 8 نیټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس د رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې دا نړیوال کانفرنس په پیښور کې د نومبر په میاشت کې کیږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. سپین وانی ویل چې په شام کې د روسیې د فوزی عملیاتو په اړه د روبوټونو له نږدې نصارنه کوي او خبرداري ورکړي چې د غشران فوزی عملیات بې ثباتی رامنځته کولی شي. د ایران د پارلمان مشر وای دی د نړۍ له شپږو لوی قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري.
مهم خبرونه واورو. د اردوونکو چې ګلایز وړاندې کول او سوردو اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر ځنې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې.
نن د انګریزي ژبې ډان ورس پانه خپل ادارې کې د پاکستان ستر ممنون حسین د چین د دورې په وخت د یو پیغام په حق لیک کړی دی چې پکې ویل شوی دی صدر ممنون حسین چې څوک په پاکستان کې کمګویا بلل کیږي د دغه دورې په محال ډیر په ډاګه ویلي چې پاکستان د مشرقي ترکمنستان د وسلوالو تحریک کوم چې د چین په غور سیمه کې عملیات کوي د دغه عملیاتو زور د ضربي عذب اپریشن په وجه کم شوی دی. ادارې وایي ممنون حسین زیاته کړې چې پاکستان کلک اراده لري چې د هغه ټولو چینی کارکونکو به حفاظت کوي څوک چې په پاکستان کې په یو شمېر پروژو کار کوي. ورسپانه لیکي چې دغه خبرې دا خای چې پاکستان ترجیح ورکوي چین ته دا باور ورکړي چې پاکستان د هغوی د حفاظت لپاره څومره ګامونه پورته کوي. ورسپانه زیاتوي چین ته دغه وسلوالو د تحریک په حق لا تر دې د ما په ډاګه څه خبر نه ده کړې او نه د ممنون حسین تقریر ته اشاره کړې ده. ولې دا خبره ښکاره ده چې پاکستان کلکه اراده کړې چې د 9/11 پیښې وروسته ټول بهرني وسلوال به له خپلې خاورې وباسي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبرېدونکو وحدت ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پاکستان د درهګری د خاتمې لپاره ګامونه پورته کوي او د دې ټوله نړۍ اعتراف هم کوي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف د خلې زیاتوي چې ترهګرو ته مرسته او د مالی امداد ورکوونکو پر ضد به هم سخت کاروي کوي. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې بې له ترهګری د خاتمې د ملک د ترقی په طرف یو ګام هم نشي اغسته ځکه چې ملک ترهګری وي نو بهرني سرمایه‌کاران به هم په دې ملک سرمایه‌کاری ته غاړه نګدي. ادارې اخري کې لیکي اوس چې وزیر اعظم هم دا خبره کړي نو په کار دي چې د ترهګرو په مرسته کوونکو کلک نظر وساتل شي او د دې سره سره د هغه عواملو هم جاج واغستل شي چې لکبلې ترهګری پیدا کیږي نو هل به ممکن شي چې دا ملک په مخ په ترقی روان شي. بل پلو آج ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي چې متحده قومي موومنت د حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی دی. د متحده قومي موومنت دریض دی چې د کراچي اپریشن پترس کې حکومت وی نخه کوي. د ادارې په وینا چې د غرنګ پاکستان پیپلس پارټي هم د ډاکټر عاصم حسین په گرفتاری باندې له حکومت خفه ده. ادارې اخري کې لیکي باید چې په ملک کې د جمهوریت د ودی دامن او د ترخګری د خاتمې لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي او د لړکی د حکومت او د مرور ګوندونو ترمنځ په کار د جی سیاستوال خپل کردار ادا کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کړه د نړیوالو مطبوعاتو ته پورن پالیسی مجلې لیکلي دي چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ځکه هم د خکېدو په لور پرمختګ نه کوي چونکې د دغه دوړو هیوادونو تګلاره جوړونکي شخصیتونه د یو بل په هیواد دننه د سیاستونو او ستراتیژیکي سوچ نه خبر دي. بلخوا هیومن رائټس واچ د کی چې نن سبا افغانستان کې خزو ته د کوړی ورکول چې دا وخت په افغانستان کې خزو ته کوړی ورکول کیږي چې طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیواله ټولنه یو پیاوړی هیواد دیده غوښته. دغه دواړو مقالو مهم ټکی له مجید بابر او
فرن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د مخ په خرابېدونکو اړیکو موضوع راغستې ده. ولیکي چې تر کومه هند او پاکستان د یو بل په ملک دننه د سیاستونو نه خبر وي او د یو بل د ستراتیژیکي سوچ ادراک نه لري، تر هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خکېدو هلې ورس په ورس کمیږي. د مجلې په خبره د نریندر مودي په مشرۍ کې هند یو پرمختګ کوونکی سیمه ایز قوت جوړیږي او د یو لوی طاقتور هیواد جوړېدو په ارمان دی. هند غواړي چې په نړۍ کې د یو بانفوزه په جنوبی اسیا کې بیساری او په مقامی ننګونو او تربګنو مکمل کنټرول لرونکي هیواد وګرځي. تر کومه چې د پاکستان سره د اړیکو خبره ده نو هغه دومره د اهمیت وړ نه، بلکې تر ټولو مهمه خبره د هغه ترهګرۍ مخه نیول دي چې د هند غیر مستحکم کولو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې د تګلارو جوړولو مهم شخصیتونه دا نظر لري چې کېدای شي پاکستان ته د هند سره د اړیکو ښه کولو یا خو سګټې ورسي خو د نقصان اندېښنې هم لري. لکه د بیلګې په توګه هند سره که اړیکې عادي حالت ته راشي نو د هند نه د خطر په اړه د پاکستان د پوست د امنیت چې کوم تاثر دی هغه د ازموینې سره مخ کېدای شي، کوم چې د پاکستان پوست نه غواړي چې ولس ته په ډاګه شي. په کاروباري توګه سناسه ګټې پاکستان ته رسېدای شي خو په ملک دننه ځینو پیداواري مدونو کې د مقابلې رجحان به زیات شي. بلخوا هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې داسې یو منظره چې په تیرو وختونو کې به په عمومي توګه د طالبانو په واکمنۍ کې تر سترګو کېده چې یو ښځه په برخه کې د یو داسې کس مخې ته په ځمکه ناسته ده چې پټکی یې تاو کړی دی. د دغه کس ښی لاس وچتېږي چې پکې کوړه ده او دغه ښځه پرې وهل کېږي. د دغه خزینه غیر چاپیره صرف نارینه کتونکو ناشتي او د دغه کسانو لپاره د روانه نظاره د یو عبرت او ویرې په توګه وړاندې کول کیږي. خو د راپور لمخه دا د طالبانو د واکمنۍ منظره نه ده، بلکې د دغه منظرې د عکس د روانې میاشتې د ډومبای نیټې ده چې پکې د افغانستان د غور ولایت 22 کلن زرمینه ناشته ده چې سو نه مخکې د 22 کلن احمد سره د زنا په تور نیول شوی و چې د افغان قانون لمخه د 15 کالونو تر 15 کالو پورې د قید سزا پکې کېده شي. دغه دواړو ته د سلو کوړو وهلو سزا اورول شوی او دغه سزا یو داسې عدالت چې د طالبانو عدالت نه، بلکې د هغه افغانستان عدالت و چې د 2001 کال نه یې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیواله ټولنه د یو پیاوړي هیواد په توګه لیدل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکز څنګه دی یو قرغیزی ځوان کیسه راخسته چې د ډالرو په لټون د جهادیانو لاسته ورغلی وو، بیا جوبل شو اوس معذور دی. دا هر څه څنګه وشول نجیب عامر درته کیسه وړاندې کوي.
د قرغیزستان شل کلن ځوان سید مراد سره ژمنه شوی و چې د القاعده د سوریایي ډلې النصره جبهه سره که په جنگ کې ملګری شي نو په زرګونه ډالر به ترلاسه کړي، خو پر ځای د دې چې زیاته پانګه ترلاسه کړي زخمونه ور په برخه شول او هغه معذوره کړ. نوموړی دا مهال د قرغیزستان د جلال آباد ښار په جنوب لویدیځ کې په یو روغتیایي مرکز کې د درملنې لاندې دی. امنیتي ادارې له نوموړي نه پوښتنې ګروي ګنې کوي. په همدې حال کې نوموړي ته اجازه ورکړل شوې چې د مشال رادیو قرغیزي څنګې ته خپله کیسه وکړي. نوموړي د روسیې د فدراسیون په چچنیا کې په اول ځل د جهاد تبلیغ د یو چا نه اورېدلی و. سید مراد چې په خپل ملک کې وظیفه نه شوه موندلی نو د 2014 کال په مارچ کې د چچنیا مرکز ګروزنی ته لاړ او هلته یې په یو رستورانت یا کافې کې د اشپز په حیث کار پیل کړ. سید مراد وایي هلته یې د اسلام په نامه یو تن سره ولیدل چا چې د ته د جهاد په اړه ډېرې خبرې کولې. بیا اسلام سید مراد له ګروزنی نه له ځانه سره استنبول ته بوته، خو کار لپاره نه، بلکې د دې لپاره چې په سوریه کې په جنگ کې برخه واخلي. دا سرګند نه ده چې سید مراد ته د دې هر څه معلومات لمخ کې نه وو او کنه. سید مراد وایي هلته په استنبول کې ورته یو 15 کلن تن معصوب منتظر و. سید مراد او اسلام په استنبول کې زیات وخت تیر نه کړ، یوازې 4 ورځې وروسته معصوب دوی له 2 نورو کسانو سره سوریې ته واستول. سید مراد وایي هلته ورته په سرحد یو تن منتظر و. نوموړی وایي بیا ورته وویل شول چې که په جنگ کې برخه واخلي نو زیاته اندازه پیسې به ورکړل شي. سید مراد وایي په ټیکسي کې چې سوریې ته روان و نو په لاره ورته وویل شول چې که د النصرة جبهې په ګټه په جنگ کې برخه واخلي نو له 5 نیولې تر 10,000 پورې ډالره به ورکړل شي. خو چې کله نوموړي ډلې ته ورسېدل نو هغوی ترې د پاسپورټ په ګډون ټول اسنادونه واخیستل، معنا دا چې دوی نه شوای کولی بېرته ستانه شي. سید مراد وایي بیا ورته د عبدالله په نوم د ازبک لخوا تر 13 یا 19 ورځو پورې د جهاد په اړه لیکچرونه ورکول کېدل، خو نوموړی وایي هغه څه چې په سوریه کې لیدلی جهاد ورته نه شي ویلی. دی وایي ځکه چې هلته مسلمانان د مسلمانانو پر ضد جنګیږي. سید مراد وایي د النصرة د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې ورته د کور ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو هغوی اجازه ورنه کړه او د جنگ لپاره یې روزنې ته واستولو. نوموړی وایي په تورتمو او سړو خونو کې د لوږې په حالت کې ژوند کولو. سید مراد وایي یو ورځ سخت وږی شو او د ډوډۍ په لټون د باندې ووتلو، خو تر ډزو لاندې راغلو او بې هوش شو. بیا هغه د ترکیې کونیا ښار ته د درملنې لپاره واستول شو. 3 اپریشنونه یې وشول، ډاکټرانو د هغه نیمایي سږي وویستل او اوس هغه معذوره دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې را برسېره کړې دي. سیګار په خپل یو نوي راپور کې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت په بهر کې د 13 افغان کډوالو د ستونزو د حل په پروګرام کې په ناغېړی تورن کړي او د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت یې غږ کړی چې په دې وزارت کې کاري ظرفیتونه لوړ او د فساد مخنیوي وکړي. احمد تکل په دغه اړه راپور راکړي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوي راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوال مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوی دی. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یو برخه وه. په راپور کې هم دغه یادونه شوې چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو ترڅنګ له دې کار سره ډېره لیوال تیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملي کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2013 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د UNHCR ویاند نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوا دونو د مرستي غوښتنه وشي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د دان ورځپاڼې د پاکستان په خیبر قبایلی سیمه کې روانه ونې د ځانمرګي برید سرات په ګوته کړې دي. ورځپاڼې لیکلي چې د برید له امله په سیمه کې رامنځته شوی امن ته تاوان ورسېد. د ورځپاڼې په خبره په پاک افغان پوله د تاوتریخوالي د پیښو لپاره د دواړو خواو لخوا په یو بل د تورونو لګولو پر ځای دوستانه ماحول کې سپینې خبرې زیاتې ضروري دي. د دغه مقالې مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کړي.
ډان ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د پولیټیکل انتظامیه د دفتر بهر ځانمرګي برید روان کال په سیمه کې رامنځته شوی امن ته نقصان ورسولو. ورځپاڼه لیکي پوځ د روان کال د جون د نیمایي راهیسې په سیمه کې روان د خیبر دوه په نوم عملیات پای ته ورسول. باړه تحصیل او د تیرا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځولې او له تیرا نه افغانستان ته تلونکې درې مهمې لارې خوندي کړې چې یا د قبایلي سیمه نسبتا آرامه شوه. ورځپاڼه امکان څرګندوي چې کېدی شي دغه برید د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار نومې ډلې ترسره کړې وي. دا خبره چې د فاټا په برنو سیمو او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي اوس ته یو خبر حیثیت نه لري. ورځپاڼه لیکي دا یو خبر ضرور دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیچلو تعلقاتو خراب اثرات دادي چې وسلوال په افغانستان کې د پټیدلو او په پاکستان کې دننه د بریدونو کولو زیات صلاحیت لرلی شي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي آیا افغان انتظامیه په قبایلي سیمو یا فاټا کې په زیاتېدونکو بریدونو ځان ناغرضه کړی دی چې لامل یې په افغانستان کې دننه د بریدونو د زیاتوالي بدل اخیستل دي که څنګه. ورځپاڼه لیکي دا کومه نوې خبره نه ده چې په سیمه کې د بدل اخیستو لپاره پر یو بل بریدونه کېږي او داسې ښکاري چې یو بیای زور نیولې دی. تر ورځپاڼې په خبره کې دا هم داسې وي نو پکار ده چې دواړه خواوې په دوستانه ماحول کې خبرې اترې وکړي چې دا ډول پاک افغان تعلقات ښه شي او په سرحدي سیمه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ورځپاڼې لیکي پر یو بل تورونه لګول آسان او نقصان رسوونکي کار دی نو پکار ده چې په دې کې له ډېر احتیاط کار واخیستل شي. ورځپاڼې د دواړو خواوو امنیتي اندېښنو ته د جواب لپاره سپینې خبرې مهمې بولي. ورځپاڼه لیکي له وخت تیرېدو سره دا خبره واضحه کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بنیادی مسلې نه دي سیړل شوی او نه یې د حل لارې موندل شوی دي. ورځپاڼه وایي دا غلطي په کار نه ده چې یو بیا تکرار شي.
دا مشال ریډیو ده.
د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات شوي دي چې په کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې وسلوال مړه او ټپي شوي دي. دوی زیاتوي په هغه سیمو کې چې عملیات شوي په بشپړه توګه د طالبانو پاکې شوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دغه اړه نور معلومات لري.
د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان وو چې پرون ناوخته پای ته رسېدلي او تر دېرشو زیات وسلوال پکې وژل شوي دي. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې د 15 تنو په شاوخوا کې نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت برخه اخیستې ده. په غزنی کې د 203 تندر خولي اردو د درېمې لوا ویاند بریدمل نورخان وایي د عملیاتو پر مهال د ګیرو او قرباغ په ډیری سیمو کې له طالبانو سره نښتې شوې دي. دی وایي په عملیاتو کې له وسلوالو څخه پریمانه درنې او سپکې وسلې هم پاتې شوې او سرتیرو له ځان سره راوړې دي.
عظمت تپه عظمت او تنا کنا کنا خیل او مشکل ودیان بعد غرخیل دا کلی دی و په دې کې د شنو سره به خود کړه دا تقریبا نه حتی د څه کفه دښمن تر مرګ جوړ لا اوسې چې له تاسو د شپه د مریض او له تاسو تقریبا نه پندیش نه پرموز د خیان دی د دښمن
په دغه نه خطو کې چارواکي د ملي اردو د یو سرتیری وژل کېدل هم منی. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د عوامي نېشنل ګوند ولی خان ډلې وفد ننګرهار ته ورغلی وو او د خدای خدمتګار غورزنګ او د جنگیزاده د ستر مشر بچا خان بابا په مزارې د ګلونو صدر وغوړو او دغه روخ ته دعا وکړه. نور حال له جلال آباد د مشال لیډو خبریال باز محمد عابد راکی.
دغه وفد چې د پنج شنبې په ورځ جلال آباد ته راغلی و، مشري د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې د اطلاعاتو مرکزي سکتر ملک ریاض بنګش کوله. د باچا خان بابا مزار ته ورغلل او په مزار یې د ګلونو صادر وغوړاوه. د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې صوبایي جوائنټ سکرټري ریاض مروت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، باچا خان بابا چې خپله اخیری آرامګاه جلال آباد غوره کړې وه، دا په دې دلالت کوي چې لر او بر پښتانه د یو وجود غړي دي.
خپل ستر بابا فخر افغان باچا خان بابا په مزار باندې ولاړ یو، هغه ډېر لوی مبارزه راله، هغه ډېر ښه سوچ لارو، هغه ادم تشدد په استفی په پیرو کار وو، هغه داسې سوچ و چې د لر او بر پښتانه به موږ څنګه یوزیږو. هلته د بابا د ملکیت د جایداد څه کمی نه وه، خو نن بابا که دلته راغلی ده په جلال آباد کې د آزادې خاورې باندې دومره پښتنو لوی کور باندې دلته نن د ده مقبره ده، نو دا یو پیغام ورکوي چې موږ پښتانه دی وجود مثال ده.
د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې صوبایي ترجمان امان خان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د دوی د راتګ مقصد دا دی چې پښتنو ته د امن او یووالي پیغام ورکړي.
دلته راتګ مقصد چې کوم دی، موږ هغه مقصد وو چې کوم فکر لپاره باچا خان او ولی خان جدوجهد کړی وو، بیگم نسیم ولی خان په قیادت کې موږ متحد یو او دلته راولي ګلو مور بیبي چې تاسو لاړ شي د پښتنو ته د امن پیغام ویسي، د سوکالۍ پیغام ویسي. پښتانه رونه دي چې چرته هم وي خدای دې خوشحاله ساتي.
د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې د اطلاعاتو مرکزي سکتر ملک ریاض بنګش مشال راډیو سره په خبرو کې هغه وسلوالو باندې غږ وکړ چې غرونو ته ختلي، د ټوپک په ځای قلم په ګوتو کې واخلي او د خپلې خاورې د آبادۍ لپاره کار وکړي.
هغه غرونو تم خواست کوم زګوم په غرو کې ناست دي. دغه جنگ سلويخ کاله په دې خاورې وشو، کومره بچي یتیمان شو، کومره زما خویاندې بوري او کونډې په کورو کې ناست دي. تاسو فائدہ وکا، نه خو د افغانستان آباد کو، نه د پښتونخوا آباد کا. قلم را واخله، ټوپک پرې دوا، د دې بابا یو پیغام نه نیمون بیا ورکو.
د یادولو د چې د عدم تشدد د فلسفي باني او د خدایي خدمتګار غورزنګ مشر خان عبدالغفار خان په 1978 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه په پیښور کې ومړ او د مرحوم له وصیت سره سمي خاکي جسد په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی و. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال راډیو.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي دي چې پاکستان او هند یو ځل بیا د امن خبرو اترو عمل ځنډولې او پر یو بل د ترهګرې د ملاتړ تورونه لګي. په دغه مقاله کې راغلي دي چې د دواړو هیوادونو ولس نه خو یو بل سره دښمني لري او نه هم مینه. د دغه لیکنې مهم ټکی له ګل آیا زو.
نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د ځنډولو او پر پیچلي اړیکو مقاله خبره کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم ټاکل شوی وا چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار به خپل هندي سیال سره د ترهګرۍ پر موضوع ملاقات کوي، خو دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پورې کړل او په دې حال کې خبرې ترې معطله شوې. ورسپانه لیکي هند پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تور پورې کړي، خو پاکستان هم د غشان تورونه پر هند لګوي. هند په دې دریز دی چې د 2008 کال ممبئی ښار بریدونو تر شا د پاکستان ورپکی ککړ دي او دغه هیواد دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه ده کړي. دغه بریدونو په تړاو نیول شوی زکی رحمان لکوي په ضمانت خوش شوی. هند په دې هم خپه دی چې په مبینه توګه د ممبئی بریدونو سرغنه حافظ سعید په آزادانه توګه په پاکستان کې جلسې او غونډې کوي. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی و. ورسپانه لیکي چې پاکستان په خپل دفاع کې وایي چې په تیر یو نیم کال کې په سوونو مشکوک ترهګر وژلې دي. پاکستان د دې خبر یادګیرنه هم کوي چې ترهګرو 15,000 پاکستانیان وژلې دي. خو د ورسپانه په خبره هند دې په جواب کې وایي چې پاکستان هغه ترهګر وژلې دي چې په دغه هیواد کې دننه کاروایانې کوي او هغه ترهګرو ته سنه وایي چې په نور هیوادونو کې فعالیتونه کوي. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو شنونکي هم پر یو بل چغي وباسي چې نامناسبه خبره ده. د هند شنونکي وایي پاکستان حافظ سعید ته پناه ورکړي. بیا د پاکستان څېړونکي وایي چې هند هغه کس وزیر اعظم جوړ کړي چې په ګجرات کې په فرقیزو بلوو کې ککړ وو او له وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې امریکا په بندریز لګولې وو. ورسپانه لیکي چې د تورونو فهرست ډېر اوږد دی او دا له 70 کال راهیسې روانه قصه ده. په دې کې درې پیړۍ تیرې شوې. ځینو د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه کتلي او ځینې د جنگونو له ګواښونو لاندې ژوند کوي. ورسمان لیکي چې په پاکستان او هند کې زیاتره برخو کې اوسیدونکي له یو بل سره نه خو دښمني لري او نه هم مینه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ملګری ملتونو وایي په اروپا کې د پناه غوښتلو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا یو سل کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو سازمان یو سی آر وایي له دې پرته هره ورځ 2000 نور کسان هنګري ته په دوامداره توګه رننوځي. په دغو کې د افغانستان، شام او پاکستان اوسیدونکي شامل دي. په دغه اړه باندې د عبدالحی کاکړ د حبیب الله سره خبرې کړې دي. افغان ځوان دی، د سوابه اوسیدونکي دي. دغه خبره وو
کور کې چې دی مزدوري ډوډۍ خوراک دا شی هغه شی نه پوره کېږي نه، لکه سوې ته کوشش وکړي په دغه افغانستان کې ته بنده سو افغاني وګټي شپږ سو وګټي په باندې کور چلول ډېر مشکل ده. کوچنۍ مری سیبل شی مری سیبل شی وای دا خرچه مارته مشکل ده.
اوس دا سره تاسو راووته لاس تاسو په څه طریقې تر دې ځای راورسېد؟
کو چې غوړم په افغانستان کې هم سفر چیرې ستاسو
نه خو تاسو مشخصه په کوم ځای کې له چا سره واست؟
کندهار نه خو زغه به شلمی زیات
شانو. دوی تاسو ته څه وویل؟ تاسو رابطه څنګه وسر وسو؟
کوم پښتنه باندې مختلف پیدا کوي واغ جنرال یا افغانستان رالو، ایران ته ایران رالو، ترکیه ته ترکیه رالو، بلغاریا ته بلغاریا رالو، دغه ته بل ملک ته دغه نه انګلیسی رالو.
شانو دا راتو سیسین تاسو څومره پیسې ورکې؟ یعنی دا افغانستان کا چاکبر تاسو کوم ځای راورسولاست؟
استنبول پورې.
ټول افغانستان تر استنبول سفر په کم حال کې تیر شو؟ یوازې واسطه ک نور خلک مو
ټول پښتانه دي، افغانان دي، پښتونان دي، اساس دي، کوچنیان دي، دنیا مخلوق ته بده ورځ داوري.
سفر هم څنګه وو؟ تاسو په تکلیف واس په څه حالت کې وو؟
تر ته وایم په انډور زمون ټوډي نه پړلې ښه بلغاریا کې سفر ټول د خورازي خدای په درې په ځنګل دی اړې په بل ځنګل څه ته بل ځنګل دی په بل ځنګل څه ته ټول تدری لاره ده.
نو دا په شو سفرونو کې په ګاډۍ کې وو په څه کې وو؟
یا دا چې د ترکیه سره وای ته ترکیه مرسته ده، یاران ترکیه مرسته ده، په دغه 12 14 غنټې مزل په درې دی په دات للی او بیا دغه مرسته واوښتل د ترکیه مرسته واوښتل بیا ترکیه نن کوم خپل کوچاګبران دی هغه بیا راوي سلو استنبول دی کول بیا
شاب بیا لاغه ورسته تاسو کوم ځای ته لاړاست؟
بیا دغه ورسته نه بیا مې یار دغه ترالو ترکیه د بلغاریا ته واوښتل بیا
بلغاریا ته په څه طریقه راول واوښتل تاسو یوازې
بلغاریا تم یا هغه په چاغبر سره دی نه هغه دی بیره لري پاریا ته هغه دوی شپې په درې
یعنی هغه دوی شپې سفر هم په څه کې وکي په بس کې
هغه دوی یا یا په غرو باندې
نو تاسو بیا تر انګری څنګه راورسېدل اوس په څه طریقه
انګری نه پیدا پیدا و وشتل په ټرین کې په مترو کې
نو اوس تاسو له څور وځي زادل ته په انګری کې یاست
په انګری کې نن شپه مو ستنځم د دې پراته یو ټیل نه باندې ټول څه باندې کرا په چمنو کې پراته یو
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي
خوراک موراک دی موږ خو چیرې پښتانې یو نه کړه چې خپل موږ نه راکې دلته دغه والا ست سوریا والا ست تیرا والا خلک ست سوریا والا خلک ست نو هغه چې خوراک ورغورځي دا ملک والا څنګه اخلي نه نو ما ول د دې سیب نم تیرې مې دی خوراک نم تیرې خپل په جیب کې کوي کنه یو خان نه یو خاطه ورځم یو پښتون کې کما غنه 100 روپیه واخلم ځان ته شی واخلم خپل سره ګری کما غنه 100 واخلم بیا ځان ته شی واخلم دا ټیم په جیب کې وره 5000 یلو ته نه چې کتر دا اوترش پورې ورسته ول یا د جرمني پورې ورسته ول
دا سی یو دردمنه واقعیت اوس ته یاد ده په دې خپل سفر دوران کې پر چا راغلی
یا دردمنه د ضربه دغه چې وز ما خام شدا سي د ش چې د ته وس تم مخ نه نه چې پاتې ز پښته درې د ولې دغه بوتونه دی مزال دی په څنګه کې ماران ست سر مشان ست ار شي سنه
او اوس تاسو نو راتلونکي پلان څه دی تاسو چرته تل غواړي
اوس دغه ټیم پاتې کنا سي نو موږ راتلونکي پلان دا د چمولون جرمني ته ځو
نو جرمنی ته ولې تاسو تللای نه سي ترين تاسو نوړي کڅنګ
ترين مونه وړي پیر وشل زره پنځوي زره کسان پراته دي نو دغه د وجه مډم تبا مډم خراب تلو او دیم تبا و سوریا والا دغه ټول ساتري دا وجه مشکارم نه کیږي.
نو تاسو خپل په دې خپل فیصله پښیمانه یاست کنه چې تاسو راو تاسو د دومره سفر مو کې تاسو ته دومره اسانه ښکارېدل هغه وخت تاسو راو تاسو
یار خو چې دوی نه پته یو چاته خو هغه سره بد کیږي کور راو چې دونه پښیمانه مې درته وایم.
تاسو په بل چاته څه مشوره ورکوي که څوک غواړي د کاچاکبران له لارې یورپ ته لاړ شي؟
وای ورنو هغه خپل کور دی، هغه خپل ژوند دی، هغه ډېر بهتر دی. که هر څو ګټې خپل د مور پلار سره ښه ژوندګي وکړي، خپل ژوند صحیح کوي، دلته هېڅ نه تصور پای کې اله ضلالت ته اله شی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.